درنو اوریدونکو السلام علیکم و سری رادیو دی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونه ته د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار نن په یو ورځنی سفر کابل ته ځي چې د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل ګاډي پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړي د پاکستان د بندونو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس له نوموړي سره به یو جګپوړی پلاوی هم ملګری وي چې پکې د پاکستان د ریل لارو وزیر د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت موین شامل دي هم درس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم نن کابل ته ځي چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د دې پروژې د لاسلیک په اړه په ارکی جوړی شي دا پروژه به د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته به د پاکستان سمندري بندرونو ته لار برابره کړي تمره چې دا پروژه د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې د سیمې ثبات اقتصادي ودې او پرمختګ ته لار هواره کړي د پاکستان د بندرونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د دې پروژې د بریا د تطبیق لپاره د پاکستان ژمنتیا څرګندوي د دریو ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ په کابل کې د ګډې امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک د دې پروژې د پلي کېدو په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجه و نن پنجشنبه د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې احساس شوه د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال په 14 کیلومتره کې و د راپور له مخې د زلزلې ټکان تر غرمې مخکې په 10:52 احساس شو د زلزلې له کبله د سرومال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی په 2002 میلادي کال کې هم په نهرین کې سخت زلزله شوې و چې لکبلې لږ تر لږه 13 مړه شوي او 4000 نور ټپیان شوي وو په ایران کې د هانګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وای د سارا گوهری په نوم یو افغان محصله د تایبات په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته بیول شوې ده د راپورونو له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغه بې درکه شوه چې پر خپل انسټاګرام د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې و ویل کېږي چې سارا گوهری له نږدې 10 ورځو راهیسې بې درکه ده او د سوریې په جنوب کې د 2 ورځو له خونړیو نښتو او د اسرائیل لخوا پر دمشق له بریدونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي د سوریې ولسمشر هم ویلي چې د روزي لږه کې دفاع د خپل حکومت لومړیتوب بولي د امریکا د بندرونو چارو وزیر مارکو روبیو پرون چهارشنبه د اکسپانیا یا پخوانی ټویټر له لارې په خپل پیغام کې ویلي چې متحدو ایالاتونو له ټولو شکیلو خواوو سره خبرې کړې دي هغه زیاته کړه موږ په مشخصو ګامونو هوکړه کړې چې دا اندېښمنونکی او ویرونکی وضعیت نن شپه پای ته ورسوي د ښاغلي روبیو اشاره تیرې شپې ته وه نوموړي له ټولو خواوو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي 2 ساعته وروسته د سوریې د دفاع وزارت اعلان وکاوه چې د دې هیواد پوځ د چهارشنبې په ورځ له سویدا ښار څخه چې ډیری اوسیدونکي د دروزي لږه کې دي شاتګ پیل کړی دی د دفاع وزارت په بیان کې راغلی د سوریې پوځ د تصویب شوي توافق له مخې له هغو غیر قانوني ډلو د ښار د پاکولو د عملیاتو تر بشپړولو وروسته له سویدا ښار څخه شاتګ پیل کړی ترنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګند شو چې د یو پټي طرحې لمخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوی وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو دا دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. روټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لرې شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اور بند شوی و. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونې تمونن هر کله کوم. له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبله د افغانستان لمخکې څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی. ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي. په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی، بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي. په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځدنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي، او لدې کابل اقتصادي کړهونه ورځ تر بلې زیاتې شي. دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي، وضعیت به څنګه شي؟ د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي؟ په دې خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دوه استادانو ته هرکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې یو زلیز ډول د ډیر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې دوی خوادې دوی په هغه دراتک په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډیر درون تمامیږي، په عجله راځي، او د بلې خوانه دغه ډیر تعداد چې دوته بیا راورسیږي دوته ورته امکانات نشته. دا هم په داس حالت کې چې افغانستان کې هم دغه اوس مخکې د مهاجرو د راتګ نه هم بیکاری موجوده و هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بیکاری فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادونو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده. اما زمونږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ، درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوس زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد د حاضر ډېر یو دروند فشار ده، او د دې نتیجه به دای چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورې بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمې دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو ته پیښ شوي دي د تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر څه دی د دومره ډېرو کډوالو له راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معظم استاد او میلمه ته، ټولو ګډونوالو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی و د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې له یو خوا د مالی سرچینې وچی شي، له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي، او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي، ورسره ګاونډۍ هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي. که ایران ده که پاکستان ده، ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راسي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډېر محدود او کم وی، په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
که را منځ ته کېدای شي. بله استاد، تاسې د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجر د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسې اوس وینې څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډیر خلک وزګار و چې ډیر شمېر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دو ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پې پټولای. د دومره حجم پر راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، لشفخانی رانی ولی تر ډوډۍ پوری لډوډۍ رانی ولی تر کالو پوری او لا کالو رانی ولی تر اوبو پوری دته ضرورت لري چې باید زمينه ورته مسايده شي. په دې کې یو تعداد هوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې په پټې نه کړو. یو څو فاکتورونه ته اجازه وی اشاره به وکم.
مهرباني.
لمړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت سوي دي چې انشاءالله تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپل کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات دا ټول ورغلل او استادانو ته یې زمينه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شراوان دي. د مار د رامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو شي رامنځته شول تر فرا پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. زه تقریبا یو وارې خپله کلله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي. د ویزو د پاره د بیرته را چک د را تګ د پاره د تللو د پاره د اسانتیاو د پاره د رهنمایي د پاره، یعنی د موږ خپله اوس د کابل نه تاسو سره غږیږم، خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمينه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورک او طبقه بندي سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راغلي دي یو لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري که څنګه؟
بالکل دغه څه ده. دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در آسترالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه راځېږي دا ټولې بېرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کېږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې احمد محمود ته لاړلې خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کېږي دا چې راځي او دا د وړوکی تعداد نه ده. دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کېږي حوالی نه دي، آزاد حوالی نه دي، 1.8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي. نو دا ډېر غټه ده. دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې دې مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکله ده، ډېر یو باده ده، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړله، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاستو زموږ هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړمه. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې
سلامت اوسې کورودن. قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لرئ په دې برخه کې یا څوک وینئ چې مشکلات زیات شوي یي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپله قصه را سره شریکه کړئ. ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هیلم چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران مداخلې ما د ننګرهار ولایت څخه له سالې نن اړیکه نیولې ده. ډېر ښه او پر وخت سره مناسب موضوع ټاکلې ده کنه چې د خلکو بیروزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کې 80% کسان چې دي بیروزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وی چې د ډېری کسان په میل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر ولا خو داسې چې د ختن را دي په نو زمون کار د صفر سره ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی، ځینې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته. نو همدل عاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو هغه هم افغانستان ته را انتقال شوي دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدل عاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بالکل ان صاحب، زه وایم چې د خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی کنه. ان تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت نه وتلی دغه کاروبار یا کسب. خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ خنن راځي په لو صفر سره ضرب شوی کدا چې به وي چې نور کلی په مونږ باندې وار نو داسې چې موږ څالو کې 15 کسان چې موږ خوشی ګرځو دا دویمه میچ برابرۍ دی چې موږ خوشی ګرځو او کار نشته دی هیڅ څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړی کی
نو هغه دلته دیوی مړی دوړې پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کومه کا
بالې سپ ډېر مننه کوربدان چې زنګ وو او نظر مو څرګند کو نور اوریدونکو ته هم سرګي پلاریو کړي موضوع پاړه نظر لري یا پښتنه لري خو ل استودیو سره دې تماس ونیسي ور به شو پرې منس کې استاد تلاشته استاد سر په د ملګرو ملاتو دې راپورونه لمه خو وايي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو ډېر له فشار سره مخامخ دي اکثر کډوال اول سرحدي ولایتونو ترازی الته مجبور دي چې چیرته واړوي د هغه ځای کې کوونی ک ځنګلونه هغه هم وهی ور سره ځکه چې ډوډۍ په خولو ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري او لبل خو دي غو سیمو په روختونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډیر دی دغه فشار تاسو وای چې په کابل کې یو په کابل ولایتونو ترمنز څومره تاسو توپیر وینئ تاسو هرات ته هم تللی وای
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي کته غره کم تحریمونه باقی پاتې شي د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ور داخل شي په دې خاطر چې څو فاکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي اول د افغانستان زراعت ډیر سخت ضربه لیدلې دی وچکالی له امله دویم د ورستۍ سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیر سخت زیانمنې کړلې او د غدې حقینو حاصلات هم اور سره صفر کړل چې دا هم په تصدی اقتصاد د ملي اقتصاد ملا تړي بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول اور سره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 500 سلنه راټیټ شوی دي یعنی کله چې واضح درته وو یایم چې هغه نظامی او ملکی برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول سیوی دي یعنی د سوازي در تویل سم چې هغه چا به چې 2 لک افغاني معاش لري د هغه معاش اوس ډیر شتر افغاني ده او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په دې شخص او سرایتو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید تر سره شي او اکثریت چارواکي او افغانان تر سره کوي بل خو زه فکر کوم چې د دغه هواد سیل د ماجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي هله می داد چې یونیسف یونما یونسیار او بانک جهانی سره تاسو واضح خبري وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي او کورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کوچې لسکونو زرو شون کو ته مشور کا وکلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویدن حکومت سره باید مقاطعه وشي د دوی له کومک نم تیرو. په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیله مندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یو باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه له لاسه ورکوو.
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی دی، وګورو چې سوای مهرباني کوي. آزادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبري است چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي چبر صاحب محترم. یو سلام تاسو میلمه ته وایم شبر صاحب، ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایز ساروان یم. مهرباني. یو وری وایز، دو وری وایز. مهرباني، خیر ده. تو کې می کوله
شبر صاحب د کلون راي شه د آزادي راډيو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د आवाज زید فرق مسن کوي. ډیر سره ورته आवाजونه مجال دي خوشاله.
صحیح تاسو ولا بده کور ودان کور ودان مننه.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما د کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په تخپاریږي، یعنی بیکار مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبري یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیره د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر وکړي. چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. وزه پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې اسمت سروان صاحب محترم.
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و اسما سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې به وځي کورنۍ په داخلو لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب چې اب مایوبین و یا اب معلولین و مثال یا به کندی و ایتمانو به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم
سروان
صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګ ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني.
ډیر مننه کنتروان صاحب. دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لراتک سره بیکاری او سره سدلی ده، دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وړیږي نوبت بختانه ویل چې دا تصدی د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان یې ځنه وکړي یو خواږی دی هلته هغه ام افغانان ټول را دي مرسیږي نو متاسفانه فکر کوم بېخیابدکاري چې اوسېږم څو ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور درې اونۍ مخکې دا تمه وه چې وخت د انجرو ده وخت د بادامو ده وخت د شکرپارو ده د زردالو ده له دې اصلاتو رسلو سره به کار وموندو خو هغه تقریبا څه ناڅه په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې یو نو کار مو نه ده موندلی نو په ټوله کې مو غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه دا ده چې لطفا که ته دې ډوډۍ خورې یوه د خپل خوار بیچاره غریب ولس ته ورکړه هغه یعنی مرسته مه کوه خو د کار مسؤلیت ادا کړه د کار په لټه کې نیسه متاسفانه وخت وخت را بېکنجن مننه
اما تو سه ډیره مننه سره لدی چې ژغمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او میلمانه به ستاسو په مطلب پوښي وي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال صاحب دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنشي پټولای واقعا هم دغه سی حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره زینګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځای نوې تجربه راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوې بزنسونه نوې کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري یو څه ناڅه پیسې خو لري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه کوم نظر سره کنه چې دا خبره څنګه ده
ډیره ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې میرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش نوسته دا ټول اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته د پخوانه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خدای چې موږ ترې استفاده نشو کولی زموږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نشو ایجادولی نو دا یو زموږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دست ناخورده دي زمونږ ډیر طبیعي منابع زمونږ ډیر ثروتونه لا سرپوشیده دي. د کار ډیرې ساحې دي چې تراوسه لاس مهم نه ده وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي، کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو،
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی وادو مثال ورکړي، یعنی په هغه آسیا کې دغه شریر هند هم بد نه و. د نهرو 15 کلنو پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند 15 کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د ډیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو؟ او د دغه ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کوي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله،
مشکل
د دې معادن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خندونه لري. لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري، او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوئ، داوطلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړې چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوی، حدودا 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا شپته سلنه مالیاتی تعرفه لوړ اسول په دې معنی چې د گاونډیو هیوادونو وارداتي مال غبای د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای او د موږ مال د هم ستاندرد ده هم با کیفیت ده او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډیر یو وړو فاکتور یادو ور سره درې سو نیوي کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلای ده هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته او هم پیسې دوباره دوران کې کوي، چې هغه د څو قلم او دوا و نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه. دا درې سو درې نیوي قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
ولې استاد دغه نن مشر له ننګرهار راپور درلو یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې وړي ډیر په کار کې شم وای اکثره فابریکې دې بندیدو پال کړي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شین نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې مشرقابت کولای شو. اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ و بخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نشي اول به درته ورشو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمتو پروډوسر ته فوټبال
سلامات سه ډیر مننه شکرم مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، زمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزوران پیدا کیږي باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد نور کار نشته زموږ راشي. اوس فعلحال سروان صاحب کار پریمانه دی
له ښه مرغه، دا ډیره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه یې اوس د اخره د اصل اخیستو وخت که څنګه؟
بلکل اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخ سوی دی او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکی نو فصلونه ریبی، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړی دي چې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره کړځلی یم، ماته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، هغه دا چې زموږ ځینې خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دا ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل په خپل هیواد کې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ولیم، راځه ما سره، ما د دوه کسان په کارو داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، ولا دا کارز نه کوم، ماسې انډیوالان چېدي کې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا یو میلیارد ډالره پانګونه روانه ده، څلوېښت سلنه کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړی او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شي چې غته عامیانه توګه سولر ویلای شو. یعنی تاسو په خپل مساحتونو بامونو او ویلو کې سولر قرارداد کړی بودیجه ورکړل شوی ده ترڅو چې وارداتي برېښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالرو د کال ګټه ولري. وارداتي برېښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي او موږ به ورو ورو خپل پښو درېږو. دریمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه کلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټ هڅه غواړي او ډیر غټ حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد چې په خپل ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لزک امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی همداسې ده. مله ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد ده او اسلامي امارات ورس په ورس اسمان خواته په مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب اجازه راکړه، یو قرن سل کاله یو کار کړی او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدیق اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب
استاد،
ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي رادیو
السلام علیکم. شه تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ لکم زینه خبرې کوئ. ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر وسې. زه خپل د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله و بخښئ، مختر دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لراتک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همداراز تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سیشن بی په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دې دوه نیم کال کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه می سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کیدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مسایده سي، ورته د تبعید شوو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني